څلور نیمه بجې شوې لاند خبرونه د رسنیو د اساسي نړیوال ائتلاف یا ام اف سی له افغانستان د دې ائتلاف خړې ټوپ واخیست. د ائتلاف په خپل اعلامیه کې چې پرونی خبره کړه ویلې دي چې افغانستان نه د دې لپاره استل دی چې په دغه هیواد کې د رسنیو ازادۍ له دوی سره د شویو شونو پر بنسټ نه رعایت کیږي. د طالبانو بیان چې به الله مجاهد تر دې پریکړې وروسته ازادي رډو ته ویل چې دوی د رسنیو ازادیو ته ژمن دي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې او امنیت په چارو کې جګپوري استازي جوزف بورل د ازبکستان د ولسمشر شوکت مرزیایف سره د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سرحد د وضعیت په اړه تیره شپه خبرې وکړې. ښاغلی بورل د دې لیدنې کتنې په اړه په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د اروپای ټولنې اندېښنې هم د ازبکستان له ولسمشر سره شریکې کړې دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن ایران تورن کړ چې د وینو د بهیدو سبب کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیفرلی د بحرین په پلازمینه منامه کې وی غونډه ته وویل چې هیواد به لغپل متحدانو سره ګډې هڅې وکړي چې د ایران مخه ونیسي. اوکراین او لویدیز متحدان ایران تورنوي چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکوي او روسیې له دې الوتکو په روسیو کې د اوکراین په جګړه کې استفاده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د بشري حقوقو په شمول پر ډیپلوماټیکو موضوعاتو د خبرو لپاره قطر ته ځي، هلته به د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ د فوټبال لوبه هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام لوبي سبا په قطر کې پیل شي او د امریکا او ویلز مسابقه د دوشنبه په ورځ ده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفانتینو نن وویل چې د نړیوال جام لوبو کتونکي کولی شي چې د درې ساعتونو په مخه د ورځې له بیرو پرته ژوند وکړي. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې د لوبغالو شاوخوا د بیرو خرڅلاو منع شوی دی. د فوټبال د نړیوال جام مشانو پرون د نړیوال جام تر پیل 48 ساعته مخکې اعلان وکړ چې د بیرو خرڅلاو د سټډیومونو شاوخوا منع دی. دا سجرړو په دې خبرونه کې وړاندې تاند څنګه خبرونه لرو. د ځوانانو په دې خبرونه کې دا مسله چړل شوې ده چې دوه مخي ځوانان څنګه ژوند کوي او ستونزې پکې څه دي. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو یو تحلیلي مطلب راخلو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو 15 میاشتې او څلور ورځې وشوې، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د پرسمت پیشندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي، خو ولې د نړیوالو لپاره دغه شرایط د منلو نه دي او تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت ته نړیوال مشروعیت ورکړي. په دې اړه تفصیلي راپور نوریاس نوري د سیمې او نړۍ له هیوادو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته پکې کتنه شوې.
نو چې امنیت هم شته، ولس هم شته او جغرافیا هم شته، نو د مو حکومت هغه شرایط ټول پوره کړي دي چې باید په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې د یو نظام د په رسمیت پیژندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیا، قلمرو، ولس او امنیت چې لازم دي پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسېدو 15 میاشتې پوره شوې په رسمیت وپېژني؟ هغه مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغه حد کې دی چې په افغانستان کې پر روان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. کړي ښاغلي متقی په نظر د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد اودیر صفای وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل یې هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت رجوع نه ده کړې چې حکومت ته مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پیژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نوغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدامونه چې په رسمه توګه پیژني هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له په رسمیت پېژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو، ولې د حکومت په رسمیت پېژندلو لاس نیولی دی؟ که څه هم په ډېرو دغو هېوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پېژندنې ډډه کړې ده. آیا دا هېوادونه چې اکثره یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لارې دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي او که له واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکی او پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخه لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته یې کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیه د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پېژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پېژندلو پر دې سربېره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 70% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نه یې نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د ایران، چین او روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامنځته شویو دغو ستونزو په هواري کې څومره مرسته کړې چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ ورسره مخامخ دي، او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړو لویدیځوالو په دې برخه کې درون بار ته اوږه ورکړې. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکی آزرخ شافیزی وای روسیه او د افغانستان ګاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپلو خولو کې ډوب دي، او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوتمندانه بسپنه نه ورکوي.
ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه څرنګه چې د اسناد لیدل کېږي، د ناتو پراس کې امریکا او جاپان په مالو هندستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړي دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه وو، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځایناستې پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته، او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي د دې لپاره چې خپل امنیت وساتي.
په دې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یوناما چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامنځته شوی، تر اوسه فعال ساتلی او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد د افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام ښایي ده د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بې ساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازی په عین حال کې چې د خپل هیواد استازیتوب کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پوه ودیر صافی
څوکې اته خالي وای بهتره ده دا د نړیوالې ټولنې د غړو هغه تنخص دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له په رسمیت پېژندلو مخ اړولی، آیا حکومت په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزې سره مخ دی؟ د د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یوه په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېدا او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لورې به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لورې د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې موږ څو ځلې انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې هم یې ولس ډېر مایوسه کړی و او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي؟ ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لږ تر لږه د اوس لپاره یو لویه جرګه مرا غواړي، که څوک لویې جرګې له نامه سره مغه لري چې لویه جرګه نه دي، سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه را غواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه را وغواړي او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمیت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجع کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د لسګونو طالب چارواکو نومونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ، هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړې ځینې اندېښنې راپورته کړې دي. خو متحدو ایالتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړې او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ییزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیا او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بېږي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته را وړاندې شي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژندا دوام که په نړیوال ډګر کې افغانستان له ډیرو معاملو شاته غورځوي، خو د دغه وضعیت د دوام ستر زیانمنونکي به بیا هم په خپله د دې هیواد وګړي وي چې له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته د یوې با امنه سوکاله او ښیرازه راتلونکي په هیله دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلی چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داس ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټره، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده مونږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټېږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه نه ده ژوند، زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قمندان یم، ما هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالی که چې هغه فلزکار و خپله اوس وی لدروغه نه باید ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې مخفل فلسکاری منډیواله په سمه توګه کولای نه سو، نه پوهیږي وسم باټي وایي دا بعد خلکې چې دی عادت یې سوې.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته ښه وښیي او چاته لوی وښیي، په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي نو ځان ښودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کېږي. زحمت وشتل، زیار وشتل، هم دغه پوړی ته سړی رسوی شي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ خرابی بیا ځکه دغه انده دروغ کیا ورځ وی دوه ورځ به درې ورځ په څلورم ورځ باندې راخاره کیږي، او دا بیا د تم زیان ده او ټولن تم زیان ده او دای به انځوا خواته جی.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ مزل لند وی او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه دا ده چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د څو وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ور باندې پوهیږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځینې لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي، دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پی وهي دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخان وهي، دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته رښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر چانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب، په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه کزان منل او هغه کې منلې دل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی، یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینځ کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا
کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته خپل ټولنې ته خپل فامیل ته نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي دروغ وایي ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده یعنې ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسېدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي
درنو اوریدونکو د تانې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو تر بیا مو په خدای سپارم ښه وخت ولرئ
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15 زرا نوی مندل شي.